السلام علیکم او سهار مو پخې. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټرول ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا دغه اندېښنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,3 اتیا زره کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړې لیلیا ولاسوبا نیولې ده. د راپورون له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کیږي. د همغږۍ شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9مې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر 10مه هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس، مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوشت، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس، او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړو. په افغانستان کې د سهار و بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایی بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایع ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړونکي سره خبرې سوي. تر اونیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځند او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پلل زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او زوګ دی چې تیر ماښام په تیاری کې د څرخی پله زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبريال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویاندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشې او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
موردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه شوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. یو خوشې سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایی بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای آسیایی پراختیا بانک له دغه پروژې سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندستان به آسیایی پراختیا بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپی پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او خار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکو شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوری وویل
پلان دا دی چې د دغې پروژې عملي کارونه به د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولای شو له تورغونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او خار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 60% دولتي او 40% شخصي ځمکې پرتې دي. د خار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکو شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغه پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغه پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې شول سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 130 کسه مړه او 122 نور ټپیان شو. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شوي او ته د مرستو پر راټولولو بوخت دي. له دې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزی کابل د مرستې رسونې د وی خیریه ټولنې همغږی کوونکی دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ سیزونه راټول کړي دي.
نن هم د نورو مدني فعالانو په سیر په کابل کې یو تګلار رامنځته کړي چې لمخې خلکو ته مرستې راټولو. مونږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیات لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو تر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مېرمنې چې د مرستې لیواله دي مرستې کړې.
له بل خوا د ګو فند می ویب سایت چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په حقی کې نوموتي فرهنګي، ورزشي او سیاسي څېرې هم شامل دي مرستې راټولې کړي. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو سمانه لري. هر ورځ زمونږ نوم لیکل کی، هغه څوک چې کور خراب شوی هم نه دي مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه مونږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، مونږ بې ځایه شویو، چیرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والی ویان د وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
موږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شاملې دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړې او زیانمن به پیدا کړو.
د غلی شاهکار په خبره تر اوسه 36 کورنۍ ته د حکومت لوري هر یو ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. له دې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وبجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل اندبه وورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په ورستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې.
ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دی پلان شوی چې پراخه مرګ ژوب لواړوي او یاد نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوی چې سکوت او بیره خبره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهې د تړون رئیس کم شوي خو پر ځای هدفي بریدونو زور اخیسته. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نېشنل انټرست پرونی په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو پښمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زید لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانیدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مېد میاشتې ریپورت ته اشاره کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلې، 2 ورسره عملیاتي پلانونه روزنه، او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړي دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ سوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بې وزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د ماسره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو 3 میاشت راهیسې وسلوالو طالبانو لار ور باندې تړلې او یا دي ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ور پرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لوري دغه ماسره ملکی خلګوایي په ولسوالۍ کې نه درمل ست، نه ډاکټر، او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کې راغلی یو بوتل شربت مارخی ته پر دغه باندې زو ولم، بیا به کوم ویزه ته کړلم بنګي کړلم، او بیا کوم نو شان د ته ضمانت باندې را لکړې مو راغله مماتي ویل چې نو سره حاجی د خپل کشان در لاس نیولې دی، بیا په شاکه مزایده می دغه فقر کې روان کړی دی، روان یم زما د خپل مریض لري ډاکټر فری درې ودا تر رسوم
می حاجی محمد صادري اولار مل تر اخلاص سی او مسلمان کومک راڅو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بی کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلې. د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر 40,000 زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي، چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دانی پی هم د خلکو خبرې تاییدوي.
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوی، دا خو باید انتقال شي، دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشکل سره رانیولي او هغه تر اوسه ترمز کورې نه دی را رسیدلی. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دغلاری تړل کې د تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان و یان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویل دي چې یا د لار به د تل لپاره تړلې وي، خو د نه دی ویل چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یا دی ولسوالۍ ته د حواله لاري 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلې. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جیران کې هم د خلکو سره خبرې کړي دي. نوې والي نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات په کتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو څخه مخکې هم هڅې روانې دي، هغه هڅې اوس زیاتې شوي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرکزي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونۍ مبجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې لرياسته غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ باندې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونی او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسی خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسیدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
میلمه کور ته روغلی یو دومره لوکسي ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغه هر وخت شناوي داسې لوکسي ونې لري چې و بینمانې باید دیو داس څو پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکی ستار زیدای لوګ زیدای خاصه حادو خه د ساتیرې زیدای د صبحتو زیدای دوی کولای شي چې ټیکټ لوسوي نوري اقتصاد ورډ کیه.
کڅه حمله لري میلمه کور په غنو او دنګونو په خلې بن معلومیږي، خو کله چې د بن ته داخلي ګو وینو چې نګدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منس کې هرزګ یا وښنی شوي، دیوی برخونی وحل شوي او زینې وچی دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلی اوسیدونکو وایي په خوانی خلک د دې باغ صفات کوي، خو اوس یې هغه خلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوي.
مخکې به خلکو ډېر د صفات نه به سو کتابی کړه مو نه اسو کتاب د وسه غره کم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شغه بیرته بیا سره غشي رنگ بنګ شو وسه.
د خوست خار اوسیدونکو داوت ول په خو د دې باغ د ساتنې صنعت سره بندوبسو، خو اوس یې نه ساتنه کیږي او نه څوک دونو شاخه بوري کوي.
وسنه باغون شتا ونه ټوله غنښای د کټه مټای څوګی نشتا، او د زی ډیر سال زاخ چټل شوای دا صبح ته پور آیا غی پر اوس خال نو ترتی به خیز یو چټل شوای دا بل کوز دی وله ډانګ دا دومره څوک نشتا څوګی غا ګوري دا دی ول جوړ کی خالص تره پر او تروشي.
بلوری ته د خوز د کرن ریاست چارواکی وای چې د حکومتي باغونو پر غونه او له هغه څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو څنالڅ کار شوی او د برخه تنور پروژې هم پلان شوی دی. د خوز د کرن ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم ول په نګ دی ورځو کې به د اړیکو دفتر پونون دی وی ان جی او لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا د وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د ډبلیو ایچ او دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغه وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړې. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوی چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو لزیات خطر سره مخامخ شوی. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوی. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوی تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیايي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسی جرګه کې د بلخ یو استازي عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د پکتیا په ډنډی پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستانی اورپکی وژل سوی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونو واوښت. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د همغږي شورا یو غړي لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي چې په کورونا وایرس تخته سوی وو د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویان وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت د دې په وینا چې کنټرول سوی دی.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اصغر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
او کلنۍ یا تکلنۍ نه په کاروبار کې بوخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډي کې اداري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما د دې کاروبار د کړو